ګرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د نه پای ته رسېدونکې جګړې تر سرلیک لاندې مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه هیره شوې وه، او استدلال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د لوړې په مراسمو او نه هم د امریکا د کانګریس د دواړو جرګو ته په خپل لومړنۍ ویناو کې آن د افغانستان نوم وان اخیست. د لیکوال په باور ډونالډ ټرمپ چې اوس د امریکایي ځواکونو عالي قومندان دی، ګمان کېږي له مخکې د افغانستان د جګړې په اړه ټول فکرونه کړي او وروسته ورته رسیدګي کوي. خو لیکوال له افغان ولسمشر ټرمپ د هغه تلیفوني مکالمو ته چې د لوړې له مراسم مخکې او وروسته یې کړي دي اشاره کړې ده چې د یو شمېر افغان کتونکو له لورې هیلې بخښونکي بلل شوي دي. ولسمشر ټرمپ خپل افغان سیال ته په امنیتي او اقتصادي برخو کې د خپلو مرستو دوام ډاډ ورکړی دی. لیکوال وړاندې په افغانستان کې د امریکا د جګړې نیمګړتیاوو او ستونزو ته اشاره کړې ده، او یو اساسي پوښتنه یې په دې ډول چې ولې واشنګټن د افغانستان جګړه له پامه غورځولې راپورته کړې ده. لیکوال دې پوښتنې ته په خپله په داسې ځواب ورکوي چې د ده په باور د بودیجې د کسر او د وسلو پر پیرلو له حده زیات لګښتونو په پام سره د ملي امنیت د دستګاه غړو جګړه د یو عادي حالت په توګه منلې ده. لیکوال د مقالې په پای کې دې نتیجې ته رسېدلی چې په واشنګټن کې جګړه زغمل شوې په داسې شکل چې له احتمالي ژر پای ته رسېدو مخکې هغه د مدیریت وړ ده. همدارنګه د کابل چاپ ورځپاڼو په خپل نوي ګړي کې پر سردار محمد داود خان روغتون د تیرې چهارشنبې د ورځې د برید او دغه شان د اجرایي رئیس په اړه د بلخ د والي د وروستۍ تندو څرګندونو په تړاو یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې د موضوع په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکلي دي، ولسي جرګې داود خان روغتون د برید په اړه بحث درلود او زیاترو وکیلانو د امنیتي مسؤلینو پر بېکفایتۍ ټینګار کاوه او اوس یې پریکړه دا ده چې استضاع یې کړي. سر مقالې لیکونکي لیکي، د کابل بریدونه په تېره بیا د سردار محمد داود خان پر روغتون برید له ورایه په دې ګواه دی چې نه مو په کشفي ارګانونو کې قوت شته او نه په نورو امنیتي ځواکونو کې. د سر مقالې لیکونکي په باور امنیتي ستونزه ډېره جدي ده، خو د ده په خبره دغه ستونزه د مسؤلینو په استضاع او ګوښه کېدو نه شي حل کېدلی، بلکې ریښې یې په ټولو کې د نظام له څرنګوالي او رواني بدمرغۍ جګړې سره تړلې دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا د اجرا رئیس په وړاندې د بلخ د والي د وروستۍ تندو څرګندونو په اړه په یو مطلب کې لیکي. عطا محمد نور وایي چې عبدالله یو معامله ګر انسان دی او تېر ولسمشري انتخابات کې له لومړي څخه ملاتړ خپله لویه تېروتنه وګرځه. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي نور دغه څرګندونې په بلخ کې د مارشال محمد قسیم فهیم د تلین په غونډه کې کړي دي. په مطلب کې د ښاغلي نور په اوله دا هم راغلي چې عبدالله یوازې د خپلې چوکۍ په غم کې دی او خپله چوکۍ ساتي. سرخط خپلواکې ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکي، هر هغه څه چې په زړه ویل هغه یې په خوله راوړه. په سر مقاله کې دام راغلی چې عطا محمد نور په تېرو ولسمشري انتخابات کې د عبدالله قوي ملاتړ و، او بې له شکه چې په دې ملاتړ کې ګټې هم نغښتې وې، خو کله چې ملاتړ نتیجه ورنه کړه ورنه یې لاس واخیست او په شا شو. په سر مقاله کې دام راغلی دی وروسته تر دې چې د ولسمشري ټاکنو پالې جنجالي شولې، عبدالله غوښتل چې دې معاملې انصراف وکړي، خو د سر مقاله لیکونکي په وینا نور پرې نه شود چې شاته شي او د ده شخصي ګټې زیانمنې کړي. سر مقاله لیکونکي د عطا محمد نور خبرې د عبدالله لپاره په حزبي او سیاسي ډګر کې د خطر زنګ بللی او ویلي چې دا په د اجرایي ریاست موقف له ابهام سره مخ کړي. د دغو او نورو مسایلو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځوم په کابل کښې ودغې مرکې ته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی محب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره د تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دوی سره مرکه ولرمه. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
خدای مو سر لوړی دا آشنا سر تاسو او اوریدونکي دې هم سر لوړی او په روغتیا باندې سنبال وي تل یې چاره در تغوالم خدای مو سر لوړی لره
ډیره زیاته مننه مهرباني مو ده جناب شریف صاحب په داس حال کې چې مخالفینو په کابل کې خپل حملو ته زور ورکړی دی ولسی جرګې امنیتي مسؤلین ورغوښتي دي ستاسو د نظره د دغو بدامنیو او د دغو فجراتو شاته څوک دي او اکثره داسې دعوه کوي چې وایي چې دا په خپل امنیتي مسؤلینو ضعف دي او همدارنګه د خپل د دولت ضعف دي ستاسو د نظره د دغه علت څه دی؟
زما په نظر باندې دغه ورانکاره پیښې چې اوس په افغانستان کې کیږي او په ځانګړې توګه په کابل کې او په کابل کې هم په داسې ځایونو کې چې هغه د امنیت له پلوه تر ټولو ژغورلي او خوندي ځایونه بلل کیږي، زما په فکر باندې په دې کې درې موضوعګانې په مستقیم ډول شریکې دي. لومړی دا چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره هغه ډول چې ښایي له مرستې په شا شوې ده او د سیمرسته نه کوي چې هغه د افغانستان د وضعیت په ښه کېدو، د اقتصاد په پراختیا او د ملت په سوکالۍ کې ونډه واخلي. دویمه مهمه مسله دا ده چې زموږ ګاونډیان هم په افغانستان کې د خپلو نیابتي جګړو شاته دي او دغه خاین او استخباراتي پلانونه مخکې بیایي. دلته یوه لویه استخباراتي جګړه ده او نیابتي جګړه پکې مخکې ځي او دغسې هیوادونه چې ښکیل وي او د دوی ترمنځ رقابت وجود ولري او افغانستان هم د دوی د لوبې د عملي کېدو ځای وي. زه فکر کوم چې داسې پیښې به بیا هم کېږي. اما په درېیم قدم کې یا په درېیم پړاو کې په رښتیا هم دې ته راځو چې هر څوک خو به غواړي چې د افغانستان کور ړنګ کړي، د افغانستان ولس وځوروي، خو افغان امنیتي چارواکي یا په ټوله باندې افغان رژیم تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې یوه رښتینې همغږي رامنځته کړي په خپل مابین کې او د خپلو اولویتونو په مقابل کې یو کاږ او یو موټی دریځ ولري. تر اوسه پورې دوی ویشلي دي او تر زیاته بریده پورې په دندو باندې داسې کسان وګومارل شي چې د هغوی اهلیت او د دندې منصب سره په توپیر کې وي، یا په ویش ورشي او یا هم په شناخت باندې او یا هم د چا په خاطر باندې غلط استول شوی وي. همدا لوی لامل وي چې هغه نشي کولی چې هغه دنده چې ده ته سپارل شوې ده هغه په ایماني او ملي هغه مسؤولیت او هغه ډول شوق او الزام باندې مخکې بوځي چې دا یې د خپل ولس په وړاندې لري. دغه درې مهمې علتونه دي چې تر اوسه پورې د کابل شته رژیم دلته ګاونډي هېوادونه او نړیواله ټولنه تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدلي چې په افغانستان کې د امنیت وضعیت رامنځته کړي او لږ تر لږه ولس پسې احساس وکړي چې دوی نور په امن کې دي او خوندي دي او کولی شي خپل عادي او انساني ژوند ته دوام ورکړي.
تاسو د دندو مقررې څخه یادونه وکړله، ولسمشر په دغه اړه چې اولین غبرګون چې وښودلی دی د یو بل پوست ایجاد کړی دی د امنیتي چارو په نامه او امرالله صالح دغه پراس کې مقرر کړی دی، همدارنګه نورې مقررې کړي. ستاسو د نظره آیا دغسې نوي تشکیلات به پر دغه وضع تاثیر ولري او دغه نوي تشکیلات به د دغو امنیتي مسایلو په اړه باندې کم مثبت تغییر راولي؟
زما په فکر باندې کله چې امرالله صالح د افغانستان د ملي امنیت رئیس و، په هغې وخت کې هم پاکستانیانو په ځانګړې توګه له ده سره خاصه بدبیني لرله او نه یې غوښتل چې دی په دغه پوست کې پاتې شي. اوس که چېرته بیا امرالله صالح راوستل کېږي او تر هغې په لوړ منصب باندې وي او تر هغې واک پراخه کېږي، زه فکر کوم ښاغلي اشرف غني دلته شته رژیم به غوښتي وي چې د پاکستان مخ ته یوه بله چاپېره د امرالله صالح په مقررولو باندې ورکړي. لاکن دا باید هېره نه کړو چې که چېرې د امرالله صالح راتګ د افغانانو ملي ګټې وژغورلی شي دا به په ځای ګام بلل کېږي. اما که چېرته دا نور هم تاوتریخوالي ته مخه وکړي او ورانکاري لا پراخه شي او پاکستانیان لا هم خپلو استخباراتي او شومو موخو ته دوام ورکړي او هغه که په چټکۍ باندې پر مخ بوځي، په دې صورت کې بیا د دغه شخصیت یا د په ځانګړې توګه د امرالله صالح وجود یا د هغه توظیفول او یا د هغه بیا کار ته راوستل زما په نظر باندې ښایي د ملي ګټو سره دومره اړخ ونه لګوي لکه د هغه په مقابل کې چې د ملک ته سوکالي راوستلی شي. که چیرې داسې وشي چې امرالله صالح په خپل وظیفه او یا دنده کې د ولس لپاره مفید ثابت شي، مؤثر وي او د ده دغه پوست چې ورته ایجاد شوی دی او د هغې تر شا چې کوم سیاسي اهداف یا په کور دننه د امنیت د استقرار لپاره اهداف یا په سیمایزه کچه باندې د استخباراتي ترجمه په مقابل کې دغه شخص مؤثریت بل شوی که چیرې دغسې په تله باندې پوره واخیږي نو زه فکر کوم د افغان ولس لپاره به یې ښې پایلې زیاتې وي اما که چیرې دا سړی مؤثر ونه خیږي او یوازې یوازې د سیاسي لوبې په پاکستان د فشار راوړلو یا د عیسای نور په اصطلاح بدو اعمالو ته د تشویقولو لامل وګرځي زه فکر کوم بیا د افغانستان د ولس لپاره به مؤثر او اغېزمن نه وي او زموږ هغه ملي ګټې چې موږ به هغې ته رسېدلی شوی ښایي د ده په وخت کې زیانمنې شي ناوخته شي او زیات زیان وګڼو یا نوره زیاته وینه وبهېږي او بالاخره هغه څه ته ورسېږو چې د ده په نه وجود کې باید شوي وای نو زه فکر کوم چې دا به د وخت فیصله وي او په خپله په امرالله صالح پورې نېخ په نېخه دا مسله تړلې ده چې هغه څومره کولی شي د یوه ملي شخصیت په حیث د پخوا په شان باندې په ځینو مسایلو او سمتي او تنظیمي امورو کې د ښکېلتیا په ځای باندې دا یې ملي لوري ته مخه وکړي او پرې نږدي چې د افغانستان خاوره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د استخباراتي تورو ایجنسیو د لوبې مرکز وګرځي زه فکر کوم که دی په دغه لاره کې مؤثر واقع شي نو امرالله صالح یا د ده تعین د جمهور رئیس په حکم باندې په ځای کار دی او که د دې برعکس وي نه د ولس لپاره د منلو دی او نه ښایي د اشرف غني د شخصي ضمیر لپاره بیا داسې د براعت دلیل پیدا شي چې دی ځان ته براعت پرې ورکړي او تر ټولو زیات به دا د خدای په وړاندې بل مسؤلیت وي چې یو داسې کس په دنده وګمارل شي چې د هغه د افغانانو د بدې ورځې په کمولو کې ګټور ثابت نه شي
او بل په اقتصادي لحاظ بعضې خلک داسې انګېرنه لري چې دولت په دغسې حالت کې د افغانانو په بد حالت کې قرار لري د دغسې نوي تشکیلاتو جوړول او نوي پوستو جوړول ته څه ضرورت دی په داسې حال کې کیدای سوی چې د یو امنیتي ارګانو په راس کې راوستلی وای د دغسې انګېرنو اړه ستاسو نظر څنګه دی
زه فکر کوم که چیرې یو پوست ایجاد کېږي او هغه رښتیا د وخت اړتیا وي یا زموږ ملي اولویتونه د هغې وجود ضروري بولي یا ضروري وبلل شي زه فکر کوم بیا د یو پوست ایجادول کوم د خلاف خبره به نه بلل کېږي یا د افغانستان د ملي ګټو پر ضد به یو ګام نه بلل کېږي لاکن که چیرې دا ګام په داسې وخت کې واخیستلی شي چې نه دغه پوست مؤثر واقع شي او په عین حال کې د افغانستان په پړسېدلي اداري سیستم کې نور پړسوب هم ورزیات کړي د یوې مسئلې د یوې مرحلې یا د دوو مرحلو په حل کېدلو سره درېیمه مرحله هم په کې ایجاد کړی شي بیا زه فکر کوم دا مؤثر نه دی او دا باید د افغانستان لپاره نور هم مسله پیچلې کړي هغه سلسله د مراتبو چې په اداري اجراتو کې تعین شوی ده او یا مراعت کېږي دا به لا اوږده کړي او مسله به بیا په اسانۍ باندې نه خلاصېږي په ځانګړې توګه ده ته یو واک ورکړی چې هغه د امنیتي او نظامي چارو د مسؤلینو په طرفې یا د هغوی په تقرر کې به د ده نظر ډېر مهم وي زه فکر کوم دغسې یو نظر وي داسې یو چا لپاره چې هغه په نظامي چارو کې ښایي متخصص نه وي نو د هغه نظر به د داسې شخصیتونو په باره کې څنګه په ځای وبلل شي او څنګه به د دې منځ لپاره رغنده دریځ رامنځته کړي یا به رغنده پایله لاسته ورکړي داسې شکونه شته دي خو دغه شکونه به ټول هغه وخت په تله باندې پوره راخیږي چې امرالله صالح په ورسپارل شویو چارو کې غښتلی وخیږي او ملي وخیږي او د پخوا په شان سمتي مسایلو ته زیاته لمن ونه وهي
بله مسله مشاور د امنیت سفر و روسیې ته او همدارنګه د افغانستان د دولت خواست د روسیې څخه چې یو سلوڅو پروژو کې بیا روسیې تسام ورکړي او هغوی بېرته فعاله کړي او همدارنګه د روسیې دا وړاندیز ترې کړی دی یا چې ویل دي چې موږ په هیڅ صورت داسې کسان نه روزو چې هغه د افغانستان پر ضد تروریستي عمل ترته ورسوي ستاسو د نظره د روسیې سره د افغانستان مناسبات په اوس حالت کې چې هغه د طالبان څخه ملاتړ کوي څنګه څېړي
زه فکر کوم چې که چیرې موږ له روسیې سره اړیکې لرو او که له امریکایانو سره که له برتانویانو سره او یا له بل هر هېواد سره یا له ګاونډیانو سره دا باید په متقابل احترام ولاړې وي او دغسې دریځ چې موږ یې د نورو هېوادونو په ضد یا د هغوی په وړاندې لرو دغسې دریځ تمه د هغوی نه هم وکوو زه فکر کوم له روسانو سره د اړیکو پراخه کول او د امریکایانو په وجود کې او دلته د شته نورو هېوادونو په اغېز کې چې هغه ایرانیان دي او د خوا کې پاکستانیان دي دا په یوازې دي چې مسئله د روغې لوري ته بوځي د ویجاړۍ لوري ته یې بیایي ځکه همدا روسان په سوریه کې کوشول د بیلتون غوښتونکو یا هلته د ازادۍ غوښتونکو یا د انقلابیانو سره یې جګړه پیل کړه، د هغوی په ضد باندې د رژیم ملاتړ وکړه، د ایرانیانو استخبارات هلته ښکیل دي، امریکایان هم هلته ښکیل دي. د سوریانو حالت ته تاسو ګورئ چې ټوله سوریه په وینو په اور او په لمبو باندې ولړل شوه، ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي، اما د خلوري ته کوم څرک تر اوسه پورې په کې نه لګېږي. زما په نظر باندې که روسانو ته په ځینو ملکي پروژو کې په داسې شکل باندې ونډه ورکول کېږي چې هغه پخوا هم دوی هغه پروژې مخکې بولي وي، د هغې د بیا رغونې، پراختیا او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې په ملي چوکاټ کې داسې پروژې ورکول کېږي چې هغه د افغانستان لپاره مثمرې او موثرې واقع شي. دا کوم تېروتنه ښایي نه وي، لیکن که چېرې دوی ته په استخباراتي چارو کې وخت ورکول کېږي او بیا هم دوی خپل ګوډاګیان په افغانستان کې وروزي، زه فکر کوم تر اوسه پورې چې د پاکستانیانو، ایرانیانو، امریکانو او د نورو هېوادونو ګوډاګیان دلته شته دي، نو د روسانو ګوډاګیان هم دې ور اضافه کول او دغه یو غیر متجانس سیستم بیا رامنځته کول ښایي هغه ناخوالو ته بیا لاره هواره کړي، لکه پخوا چې په دې ځمکه باندې د ورور او ورور ترمنځ جګړه روانه وه او لا هم دا دې اوس روانه ده. په دې کې به نور هم مختلف ډولونه رامنځته شي، ښکېلتیا به زیاته شي او پیچلتیا به زیاته شي. زه فکر کوم چې که چېرې له روسانو سره په داسې شکل باندې اړیکې وساتلی شي چې همېش هغوی د افغانستان له لوري مطمئن وساتلی شي او پرې نه ښودلی شي چې د هغوی په ضد باندې د دې ځینه تحرکات وشي، زه فکر کوم دا به یو سلیمه او رغنده پالیسي او یا سیاست وي، لیکن چې هغوی زیات ښکېل کړی شي داسې نه وي چې دا د امریکانو پر ذهنیت هم را وپاروي او دلته رشته نورو هېوادونو پخوانۍ استخباراتي جګړې بیا تازه کړي او بیا د افغانانو په غور او د افغانانو په کور باندې د اور لمبې بلې شي. زه فکر کوم یوې ډېرې هوښیارې او پرمختللې سوله ییزې پالیسۍ ته ضرورت دی چې له دغسې وران ناورین او ورانکاره پلانونو نه نور افغانان چې ستړي شوي، ځورېدلي، مظلوم دي، نور له دغسې حالت نه وساتي او پرې نه ږدو چې بیا په کومه استخباراتي او پلانري جګړه کې ښکېل شي، بچیان یې ترې ووژلی شي، کونډې او رنډې پردي ته پاتې شي او هغه میندې چې په خپلو زامنو باندې بوري شي د هغوی غم افغانانو ته پرېښودلی شي، حاصل یې بیا د بل چا په لمنه کې وغورځي.
تاسو مخکې د پاکستان مداخلو ته اشاره وکړله، تاسو د نظره د دغو افغانستان او د پاکستان د مناسباتو پایلې به څنګه وي په داسې حال کې چې یو پر بل باندې تور ناچي او د پاکستان د افغانانو په مقابل کې په خپله په داخل د هېواد کې ډېر بد حالت راخیستی دي، بندرونه بند کړي دي او همدارنګ نور بمباری او ګواښونه کوي، د دغو پایلې به ستاسو ته نظر څنګه وي؟
پاکستانیانو له هغه وخته چې زه فکر کوم پاکستان رامنځته شو او د هند د نیمې وچې نه دوی د پاکستان په نامه باندې یو هېواد را جلا کړل، له همغه وخته پاکستان پالیسي د افغانستان په مخ، د افغانستان په وړاندې او د افغانستان په مقابل کې دوه مخې پالیسي وه. تل یې له افغانستان سره د منافقت نه کار اخیستی او ورانکاره عمل یې ترسره کړي. هر ډول رژیم چې په کابل کې راغلی د هغې په وړاندې پاکستانیانو متضاد موقف درلود او د هغې د تضعیف کولو، تطمیع کولو او ګوډاګي ساتلو کوشش یې کړی. که دغه رژیمونه موږ طرف د کمونیستي رژیم نه راواخلو، د مجاهدینو، طالبانو، حتی د کرزي او د اشرف غني تر حکومته پورې پاکستانیانو ډېر کوشش کړی دی چې د مرحوم داود خان یا د خدای بخښلي طاهر خان له پاچاهۍ رانیولي بیا تر دې اوسه پورې هم د دې همدغسې یو دریځ دی، تل د افغانانو په ځورولو، د افغانانو په مظلومولو کې دوی خپل ژوند ګوري او دغه دوی لپاره یوه لاسته راوړنه بلل کېږي او دوی خپل مهم هدف هم دا ټاکلی. زه فکر کوم که چېرې دوی په خپل هېواد او په خاوره باندې د افغانانو په ځورولو لاس پورې کوي او نړیوال کرار او چوپ کېني او د دې سره پخوا کې په افغانستان کې په ورانکارو فعالیتونو کې لاس کوي، دا هغه څه دي چې د تاریخ په اوږدو کې دوی کړي وو. اما متاسفانه او په ډېر بدبختانه شکل باندې باید زه ووایم د دغې کرغېړنې او استخباراتي پالیسۍ په وړاندې داسې یوه متداومه په واقعیت ولاړه او د خپل ظرفیت سره سمه هم په کورنۍ کچه او هم په سیمه ییزه کچه داسې یوه پالیسي ولري چې د پاکستانیانو د دغه ورانکاره پالیسۍ مخ پرې ونیولی شي، خپل ولس اخلاص کړی شي او پرې نه ږدي چې زموږ د ولس په بده ورځه کې نور هم دوی لاس کړي او دا اوږده کړي یا یې پراخه کړي. زه فکر کوم چې دغسې پالیسۍ ته ضرورت وه او په ګړندي شکل دا هم په کور دننه او هم په سیمه ایزه کچه او هم په نړیواله کچه د خلکو او د ولسونو پام ورته راړول په کار دي. او حتی که چیرې احتیاج پیدا شي باید ملګرو ملتونو ته په رسمي ډول ترې شکایت وشي چې د دوی په وړاندې د نړیوالې کچې هغه تلا او هغه نظر چې د پاکستانیانو په وړاندې ورځ په ورځ په خرابېدو کې دی او د دوی اصلي څېره څرګندېږي لا زر څرګنده شي او د دوی په وړاندې یو نړیوال دریځ ونیولی شي او افغانان د دوی د شره وژغورلی شي.
بل په کور دننه کې د خپلو رهبرانو ترمنځ مخالفتونه دي چې دوې ورځې تر مخه نور پر عبدالله عبدالله باندې انتخاب وکړي او دا یې وویل چې زه د ټولو افغانانو څخه بخښه غواړم چې درمې کمپاین کړی دي او د خپل اعتماد یې دانه واخیستی. ستاسو د نظر د دغو اختلافونو نتیجه او علت په څه کې دي او آیا دا کومه سیاسي لوبه ده او که نور مسائل دي ستاسو نظر؟
د ښاغلي نور او د ښاغلي عبدالله ترمنځ اختلافات یا د دوی په ځینو موضوعاتو کښې له یو بل سره ښکر په ښکر کېدل د دوی ترمنځ یا د نورو ځینو سیاسي مشرانو ترمنځ چې هغوی په استخباراتي او یا یوازې د ټوپک په زور او یا په دغه او په هغه شعارونو او د ملت په استعمال باندې دوی مخکښ شول یا یوه ځای ته ورسېدل دا د دې معنا نه ورکوي. دغه ټول اختلافات او د دې یو بل سره ښکر په ښکر کېدل دا په واضح ډول دا ښایي چې دوی سیاسي بصیرت نه لري، دوی سیاسي هغه پخې ککرۍ نه دي چې د هېواد د ولس یوه ډله خلک رهبري کړي. بلکې دوی د خپلو منافعو یا د ځینو تنظیمي مصلحتونو په اساس باندې د یو بل سره جوړجاړي ته راځي او کله چې خپله ګټه او یا خپله بقا د خپل جوړجاړي په انځور کښې نه ویني نو له یو بل سره بېرته ښکرونه اړام کوي او جنجال کوي او د یو بل په وړاندې ډېرې سپکې خبرې کوي او حتی داسې الفاظ کاروي چې زما په نظر باندې هغه څوک چې په سیاست کښې یوه ورځ تېره کړي د هغه سره داسې نه ښایي چې د داسې الفاظو نه کار واخلي او دوی ځان ته د یوه تنظیم او د جهاد او مقاومت او د یو او بل په کاسه باندې د څټلو ملګرتیا ټټر هم وهي. خو بیا په پای کښې ګورې چې دوی کله سټیج ته راځي او د یو بل په وړاندې داسې ژبه کاروي چې ښایي ماشومان یې هم د یو بل په مقابل کښې ونه کاروي. زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه په دغه اختلافاتو کښې دا ده چې دوی سیاسي بصیرت سیاسي غښتلتیا نه لري، د مصلحتونو په اساس باندې یو بل سره جوړجاړی کوي، ملت ورته مطرح نه دی، ملي منافع ورته مطرح نه دي. کله چې دغه د دوی زیانمن او زیانکاره ورانکاره تجارت له ګواښ سره مخ کېږي، د یو د بل په مقابل کښې د ډېرو بدو الفاظو نه کار اخلي، له یو بل سره ائتلافونه لنګوي، د یو بل سره چې په پای دښمني وه له هغه سره ائتلاف جوړوي، دا ټول د دوی د شخصي او په ځینو ځایونو کښې د ډلګیو او په ځینو ځایونو کښې د څو پوچو مفکورو د رامنځته کېدلو او د هغوی د اتحاد او اتفاق او یا د هغوی ترمنځ د ګټو د ضیا په خاطر باندې چې باید ضیا ته لاړې نه شي دوی دغسې ائتلافونه جوړوي. او دا د ولس په راتلونکي یا د ولس په اصلي قضیه یا د ولس په اصلي غمیزه باندې فکر نه کوم چې کوم تاثیر ولري او یا د هغې دپاره د دوی جوړجاړی کوم ګټه ولري. خو یوازې او یوازې هغه څه چې څرګندېږي د دوی خپل شخصیتونه او د دوی اصلي پوخوالی او هغه اساسي پوهه ده چې دوی ولس ته او نړیوالو ته ښایي چې تر کومې اندازې دوی پاخه دي او تر کومې اندازې دوی د ولس په غوښتنو د ولس او نړیتونو لپاره له یو بل سره چنې وهي او څنګه دوی غواړي چې د افغانستان لپاره ښه راتلونکی ولري. زه فکر کوم چې دا اوس په عملي ډول باندې ټولو هېوادوالو ته ثابته ده او اړتیا بېرته نه شته چې سړی ډېر زیاتې خبرې وي.
همدارنګه د دغه مخکې د بهرنۍ چارو وزیر په یو غونډه کې پر دولت سخت انتقادونه وکړله چې د خلکو حوصله نور پای ته رسېدلې ده او د خلک به داسې وکړي هسې به وکړي. ستاسو د نظر په داسې حال کښې چې دی خپله په دولت کښې موجود دی، د دولت د بهرنۍ چارو وزیر دی، بیا دی څنګه کولی شي چې د خلکو نمایندګي وکړي او یا د بېرته د دولت پر ضد باندې خبرې وکړي؟
دا د دولت هغه بد سنت او بده طریقه وه چې د ښاغلي کرزي له دوره پاتې شوه. دا هغه کرغېړنه او بې حیثیته زما په نظر باندې طریقه وه چې هم سړی په حکومت کښې وي او هم د حکومت په ضد خبرې کوي. هم د حکومت ندان بولی و هم د اپوزیسیون نمایندگی کوي، هم د حکومت په چوکاټ کې خپل دندې ترسره کوي، او هم د ولس له لوري بیا ځان استازی بولي او بېرته په حکومت او یا په شته اداره باندې انتقادونه کوي. دا زه فکر کوم صرف او صرف د دې په خاطر دي چې د دوی ګټې کله په زیان کې شي، نو بیا به یې که په حکومت کې ځان اپوزیسیون هم بللی شي، او که چېرته په اپوزیسیون کې بیا ځان دی حکومت هم بللی شي، او د یو بل په وړاندې د داسې الفاظو نه کار اخلي چې هغه مسؤولانه نه وي. او اکثر وخت ولس ته داسې څه وایي، ما مخکې وویل چې د دوی هغه اصلي څېره څرګندوي چې دوی څوک دي، څه شی غواړي. او ولس هم زه فکر کوم اوس په دې باندې پوه شوی دی، که هر څو دوی د ولس په نامه باندې نارې ووهي، ولس په دې پوهیږي چې د دوی نارې یوازې یوازې د خپلو ګټو لپاره دي، او هغه څه چې د ولس بده ورځ ده په هغې کې نه څه کمی راوستلی شي، نه د هغې اصلي غم د دوی سره شته دی. د دوی لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې د دوی ګټې باید په خطر کې ونه لویږي، او د دوی په عرش باندې یا په چوکۍ او یا په منصب د کېناستلو فرصت باید د دوی له لاسه ونه وځي. او د دوی په خوا کې دوی تر هغه وخته پورې چې کولی شي د ولس په رګونو باندې چې کوم کرګېړن غاښونه خښ کړي، چې دا د ولس له رګونو ونه وځي او دوی د ولس وینه وڅښي. زه فکر کوم یوازې یوازې د دې لپاره دی، او کوم خاص درد یا کوم خاص احساس یا د افغانستان لپاره یوه ښه اراده یا یو ښه پلان یا یو رښتینی واقعي داسې دریځ چې هغه د افغانستان د خلکو په راتلونکي کې بدلون راولي، د دوی سره نه و نه به وي او نه به د دې نه وروسته ورسره پیدا شي.
بله مسله د اروپایي اتحادیې خاص نماینده په کابل کښې اعلان وکړي چې دولت په فساد کښې پاتې راغلی دی، او دا د فساد علتونه یې وویل چې د دې څخه مخالفین هم استفاده کوي او پر وضع هم تاثیر کړی دی. ستاسو تر نظره د اروپایي ټولنه یا خارجان ولې اوس د فساد څخه نارې وي؟ په داسې حال کې دا فساد خو دغه څو کاله کې دلته دی، دوی اوس ولې دا موضوع راټینګ کړی دی؟ به دا اوله سر دغه راټینګ کړی دی لا څه دی ساس؟
فساد شتون او د فساد حقیقي جرړې د کرزي د حکومت د پیل نه په خپله د خارجیانو په نه اداره او په نه سیاسي اراده باندې پیل شوې، ځواکمنې شوې. د وخت په تېرېدو یې د ملک هرې ادارې ته جرړې وغځېدلې. همدغه نړیوال چې تر پرونه پورې همدا حالت لیده، خو پټه خوله ناست و. اما نن چې دوی د خپلو ولسونو د پیسو په وړاندې له مسؤلیت سره مخ کېږي، نو کوشش کوي چې خپل لاسونه د افغانستان په شته رژیم باندې پاتي. که چېرې دوی د افغانستان په شته رژیم کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم څه کړي وي، باید هغه خو ووایي. د هغې په وړاندې چې کوم نتایج یا لاسته راوړنې دوی درلودې، هغه خو باید د ولسونو سره شریکې کړي، بلکې یوازې د رژیم یا د حکومت متهم کول او د هغې نه په شا کېدل او د مرستو د بندولو لپاره یو عنوان او یو بهانه او یوه پلمه پیدا کول، زه فکر کوم د دې لپاره کافي نه دي چې اوس هغه ولسونه دوی پرې وغولوي. بلکې افغانستان باید کوشش وکړي چې د حقیقي انځور له هغوی سره شریک کړي، او پرې نه ږدي چې په دغسې بې ځایه ویناوو باندې د دغه افغان ولس د بدې ورځې د بدنامۍ وشي، او کوشش وکړی شي چې داسې څرګنده شي چې دغه بده ورځ په خپله افغانانو د ځان لپاره غوره کړې ده، او ولسونه نور نه شي کولی چې دوی د هغې ورځې نه وباسي چې دوی په خپله غوره کړې ده. بلکې دغه ولسونه باید په دې وپوهېږي چې افغان ولس یرغمل دی، افغان ولس مظلوم دی، او په هر څه کې بېلوبه کېږي، او د دوی د حقوقو د تامین او د لاسته راوړنې او د هغې نه اطمینان باید نړیوال ولسونه هېر نه کړي. که نه هغه غمیزه چې پرون یې دوی ځورولي وو، او له دې وروسته به یې وځوروي، بیا به له دغې ځایه پیل کېږي، او هېڅکله به بیا دوی د قابو کولو توان هم ونه لري.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف، ستاسو د ښه نظر او ګټورو خبرو او معلومات نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
خدای مو سر لوړي لره. ډېره مننه.
مننه. خدای پامان.